درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غږ آزادی رادیو ری دا پروګرام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د تخبریږي او ری چې له طالبانو سره د سولې خبري شوې کڅنګ دا هم ری چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن د سعودي له پاچا او نورو مهمو چارواکو سره ګوري او تم د سولې په برخه کې د هغوی همکاري وغواړي. په دویمه نیمایي کې آزادی او اوریدونکي او د انصاف په لټه کې 219 پروګرامونه لرو. خو لومړی خبرونه لرو پب د افغانستان مهم خبرونه لمړی قسیم سولمل دراورو یو روسته بیا بهرنی خبرونه واوري.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د حکومت اجرایی رئیس له یو شمیر سعودي چارواکو سره د لیدو پر مهال د دغه هیواد د همکاري غوښتنه کړې ده. ولسمشر غنی د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوروي کمیټې غړو ته ډاډ ورکړی چې د دوی په کارونو کې به مداخله نه کیږي او افغانستان او ازبکستان یو بل ته د مجرمینو پر سپارلو موافقه کړې. د هم بشپړ خبرونه. اجرایی رئیس عبدالله د سعودي عربستان له حکومت وغوښتل چې د سولې په بهیر کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د اجرایی ریاست د یوې خبرپاڼې له مخې ښاغلی عبدالله د سعودي د وزیرانو شورا له لومړي مرستیال او کورنیو چارو وزیر سره د لیدو پر مهال تمه څرګنده کړې چې له تروریزم سره به د سیمې په کچه جدي همغږي رامنځته سي. د خبرپاڼې له مخې سعودي لوري په دې برخه کې له خپل اړخه چمتووالی ښودلی دی. ولسمشر غنی د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوروي کمیټې غړو ته ډاډ ورکړی چې هیڅوک به د دوی په کارونو کې مداخله ونه کړي. ښاغلی غنی تیره شپه ناوخته د دغه کمیټې له غړو سره لیدلی دی. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وی رئیس صاحب دوی ته اطمینان ورکړ چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي څو د دوی په کارونو کې مداخله وکړي. هر څوک چې مداخله وکړي دا جرم دی او سره به قانوني چلند وسي. د غوروي د کمیټې غړو هم ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې کارونه به په شفافیت سره ترسره سي. افغانستان او ازبکستان یو بل ته د مجرمینو د سپارلو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې راغلي چې دغه هوکړه د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا لاسلیک سوه. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی د اسلامي همکاري سازمان د وزیرانو شورا په 43مه غونډه کې د ګډون په هدف په دوه ورځني سفر ازبکستان ته تللی دی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د داعش له لورې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما په بیان کې په ځانګړې توګه د عاشورا پر مراسم او دغه ورځ په کابل کې د اسد د دوهمې نیټې د روشنایي غورځنګ پر مظاهرې د داعش حملو ته اشاره سوې چې پکې شیعه وګړې په نښه سوي دي. یونما په خپل بیان کې همداراز د هغې ستراتیژۍ پر بشپړېدو او عملي کېدو ټینګار کړی چې له مخې یې د تاوتریخوالي مخه ونیول سي او د مذهبي ډلو او نورو وګړو حقونه تامین سي. په تر ټولو وروستي مورد کې داعش ډلې په کابل او بلخ کې د عاشورا پر مراسمو داغو حملو مسولیت په غاړه واخیست چې په نتیجه کې 15 تنه وژل سول او شاوخوا سل نور ټپیان سوه. او د پروان په مرکز چاریکار کې د یوې انتحاري حمله مخه ونیول سوه. د ملي امنیت ریاست د خبرپاڼې له مخې په دې تړاو د محمد خان په نوم یو کس چې چاودیدونکي مواد یې په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي و نیول سوی دی. په خبرپاڼه کې د دغه کس د نیول کېدو د دقیق نیټې په اړه څه نه دي ویل سوي. دا کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار رحمت تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. روسیه نن اعلان وکړ چې د سوریه پر شمالي ښار حلب کې هوایي حمله بندې کړې دي. د روسیه دفاع وزیر سرګی شویګو نن وویل چې بمباری نیمه شپه په یوه بجه بندې شوې څو ملکی وګړي او مخالف وسلوال له دې محاصره شوي ښار څخه وتلی شي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې په برتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنې ویلي روسي الوتکو نیمه شپه په حلب کې د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې درنې بمباری وکړي. روسیه پرون اعلان وکړ چې پر حلب هوایي حمله به د روانې پنجشنبې په ورځ د 8 ساعتونو لپاره بندې کړي څو ملکی وګړي او مخالف وسلوال د حلب له شمالي برخې په خوندي ډول ووځي. ملګرو ملتونو د روسیې د دې اقدام هرکلی کړی خو ویلي دي چې دا وقفه لنډه او د ملکي وګړو د وتلو لپاره کافي نه ده. او امریکا ویلي چې دا اقدام کم او ډیر ناوخته دی. کوردی پوځي قومندانان د عراق په موسل ښار کې پروانو پوځي عملیاتو کې د پرمختګ ادعا کوي. د کوردانو پېشمرګه او د عراق وسلوالو ځواکونو د امریکا د جنگي جټ الوتکو په مرسته له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د موسل ښار د بیرته نیولو په مقصد پوځي عملیات پیل کړي دي. په دې ښار کې چې په تیره یوه ورځ کې د توپونو، توغندیو، ډزې او بمبارۍ پرې شوي دي، ځای ځای لوګي او لوخړې لیدل کېږي. کوردي ځواکونو پرون وویل چې شاوخوا 200 کیلومتر مربع ساحه یې تصفیه کړې او د داعش وسلوالې په شا تمبولې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک پرون خبریالانو ته وویل چې د عملیاتو مشري د عراق کورنۍ ځواکونه کوي.
This is a fight to free hundreds of thousands of innocent Iraqis.
دا جګړه د دې لپاره ده چې د اسلامي دولت د سختريزي ډلې له واکمنۍ څخه سلګونه زره بیګونه عراقیان آزاد شي او زرګونه عراقي پوځي پرسونل د تروریزم ضد ځواکونو او د فدرالي پولیسو په ګډون د عراق د کورنۍ ځواکونو لخوا پرمخ بیول کیږي. د موسل د بیرتنیولو لپاره عملیات په 2011 کال کې له عراق د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته تر ټولو پراخ عملیات دي. عراقي او امریکایي چارواکي هیله مندي چې د دې عملیاتو بریا به د اسلامي دولت افراطي ډلې ته لویه ضربه ورکړي. په پام کې ده چې د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین مشران سبا د اکتوبر په 19 په برلین کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د اوکراین په ختیځ کې د سولې پر هڅو بحث وشي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ته بلنه ورکړي چې د برلین په غونډه کې د مینسک د تړون د عملي کولو لارې چارې وڅېړي. د میرمن مرکل ویان سټیفن زایبرګ پرون وویل چې په سرمشري ځکه به همدراز په اوکراین کې د بحران د ختمولو لپاره د راتلونکو اقداماتو په اړه بحث وشي. د څلور وړو هیوادونو مشرانو تیر ځل د 2015 کال په اکتوبر کې په پاریس کې د اوکراین د بحران په اړه غونډه کړې وه. په امریکا کې یو استوګن عراقي اعتراف کړی چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مرستې هڅه یې کړې. امریکایي څارنوالان وایي 24 کلن عمر فرج سعید الهردان پرون د هوستن د ښار په فدرالي محکمه کې پر خپل جرم اعتراف وکړ. نوموړي په خپل اعتراف پاڼه کې ویلي چې د 2014 کال په نومبر میاشت کې داعش ډلې ته د وفاداری لوړه وکړه او په ټولنیزو رسنیو کې د دې ډلې ملاتړ پیل کړ. هردان چې په جنوري میاشت کې ونیول شو ښایي په 40 کاله بند محکوم شي. د څارنوالانو په وینا نوموړي همداراز محکمې ته ویلي چې په 2014 او 2015 کلونو کې د داعش د ملاتړ په مقصد بهر ته د سفر پلان هم جوړ کړی و. ویل شوي چې هردان په اردن او عراق کې د کډوالو په یو کمپ کې لږ وخت تیرولو وروسته په 2009 کال کې امریکا ته ولاړ او بیا یې په امریکا کې د استوګنې دایمي ویزه ترلاسه کړه. او د روسیې د ولسمشر د دفتر پخوانی رئیس هغه راپورونه به بنسټه بللی دي چې وایي کرملن غواړي یو نوی ځواکمنه امنیتي اداره رامنځته کړي. روسی کمرسانټ ورسپانه په سپتمبر میاشت کې د روسیې د هغه پلان په اړه راپور ورکړ چې غواړي د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې اف اس بي تشکیل د دولتي امنیت وزارت ته لوړ کړي. په راپور کې یادونه شوې وه چې د امنیت په نوي وزارت کې به د روسیې د محافظت د خدماتو او د بهرنیو استخباراتو د خدماتو د فدرال ادارو او د ملي ګارد ځینې برخې شاملې او عملاً به د پخواني شوروي د محل کې جی بی ته ورته اداره ترې جوړه شي. خو د ولسمشر د دفتر پخواني رئیس سیرګی ایوانوف نن کمسومولسکایا پراودا ورسپانې ته وویل چې دا راپورونه په سلو کې سل بے بنسټه دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اور کوي پانه کې هم کتلای او لوستلای شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان حکومت په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه بېخبري ښیي، خو ناتایید شوي رپورټونه وایي چې طالبانو د افغان حکومت له استازو سره د قطر په مرکز دوحه کې خبرې کړي دي. دا هم اورئ چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د سعودي له پاچا سره ګوري او د سولې په برخه کې به د هغه هیواد همکاري وغواړي.
د سعودي عربستان له پاچا، دفاع وزیر او یو شمېر نورو مقامات سره نن د ورځې په جریان کې پلان دی چې ملاقاتونه وشي.
مشرانو جرګه روانو نامنیو ته په کتو اندېښنه ښیي چې د افغانستان د ځینو هیوادونو د رقابتونو په ډګر بدل نشي.
خدای دې هغه حالت نه راولي تر څنګه چې کلیدي صاحب او دوستانو ته اشاره وکړو چې ملک کې داسې بحران راشي لکه سوریه کې، زموږ سیاسي مشران باید متوجه اوسي.
په وروستۍ نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی پروګرام د ازادي اورېدونکو د چې ډېرو اورېدونکو نامنیو په اړه شکایتونه کړي.
زمرد هلمند ولایت وجه د تفخر پالات چې دی وجه څوک کار نه پګرځي
لغمن کې زخت زیاته نامنی ده د عصمت په چوک کې نفر وشتل کیږي څوک یې پخته نه کوي
عراق په موسل کې هم د عملیاتو په اړه درته ریپورت خپرو او په دویمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه مه هیروئ. نتایج شوی ریپورټونه وایي چې د قطر په مرکز کې د افغانستان د حکومت استازیو له طالبانو سره خبرې کړې دي. په رسمي ډول تر اوسه طالبانو او افغان حکومت نه دی ویلي چې دا خبرې شوې دي، خو ګارډین برټانیې ورځپاڼه خبر ورکوي چې د غبرګولې له دوهمې را په دې خوا چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په پاکستان کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، دا لومړی ځل دی چې دواړه خواوې مخامخ خبرو ته سره کښېني. دوحه له نږدې درې کلونو راهیسې د طالبانو د ډیپلوماسۍ په مرکز بدله شوې او هلته طالبانو خپل دفتر پرانیسته ده. جزئیات احمد شیبر په دغه راپور کې.
ګارډین ورځپاڼه د طالبانو او افغان حکومت د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې دوی په قطر کې خبرې سره کړې دي. دا خبرې شاوخوا دوې اونۍ مخکې او تیره میاشت ترسره شوې دي او پکې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر رور ملا عبدالمنان اخوند برخه اخیستې ده. د افغانستان د اجرایي رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې نه دي شوې.
تر دې ته مو پورې هیڅ راز رسمي یا غیر رسمي د سولې خبرې له وسوال دل سره مشخصا له وسوال طالبانو سره نه درلودلې یا لږ تر لږه زه په دې اړه اطلاع نه لرم. اما په ټوله کې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره دروازه پرانستې پرېښي. هغه ډلې چې د سولې خبرو ته لیواله وي هغوی ته ښه دغلاس وایو.
سربیره پر دې چې د افغانستان حکومت دا ردوي چې په دوحه کې له طالبانو سره د سولې خبرې نه دي شوي، په کوټه کې ځینو کسانو چې ځانونه د طالبانو مشران معرفي کوي په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې داسې خبرې نه دي ترسره شوي، خو بل لور ته ګارډین ورځپاڼه د داسې طالبانو په وینا چې نمونه نه دي اخیستل شوي خبر ورکوي چې د قطر له خبرو سره به ډېر ژر د ملا عمر زوی محمد یعقوب هم یو ځای شي. طالبانو ویلي دي چې د قطر په مرکز کې د سپتمبر په لومړیو کې په دوستانه فضا کې خبرې وشوې او په هغه کې د ملا محمد عمر رور ملا عبدالمنان اخوند د افغانستان د ملي امنیت له عمومي رئیس معصوم ستانکزي سره مخامخ خبرې وکړې. ګارډین ورځپاڼه د افغان چارواکو په وینا دا تاییدوي چې معصوم ستانکزي قطر ته تللی و، خو د ولسمشر اشرف غني ویاند او د سولې د عالي شورا غړي ګارډین ته ویلي دي چې دوی د طالبانو او معصوم ستانکزي خبرو تایید نه کوي. په قطر کې د طالبانو یو سرچینه هم ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې نه دي ترسره شوې. د کوټي شورای وغړي ګارډین ورځپاڼې ته ویلي دي چې طالبان په دې باور دي چې د افغانستان مسله درې غاړې لري، امریکا، افغان حکومت او طالبان، او که چیرته دغه درې سره خواوي خپل غونډو ته دوام ورکړي په راتلونکي کې به مثبت پرمختګ رامنځته شي. د کوټي د شورا غړي دا خبر هم وکړه چې ملا منان اخوند د دوی د شورا له لوري د دې لپاره قطر ته استول شوی دی چې دا خبرې مهمې دي او د ملا منان اشتراک په دې خبرو کې دا معنا ورکوي چې د طالبانو سیاسي او پوځي حضور په دې خبرو کې موجود دی. ګارډین ورځپاڼه د یو غربي مسول په وینا وایي چې په پاکستان کې په وروستیو کې د طالبانو یو شمېر چارواکي ونیول شول او په دې ډول د پاکستان د استخباراتو شبکې غواړي چې یو ځل بیا د سولې په خبرو خپل کنټرول ولري. شاوخوا لس ورځې مخکې ملا عبدالمنان نانی په کوټه کې ونیول شو. دی د طالبانو د شورا مالي مسول و. تر ملانانی مخکې ملا صمد ثانی چې د طالبانو لپاره د مرستو د جلبولو مسول و په کوټه کې نیول شوی و. افغان ولسمشر ته یو نږدې کس ګارډین ته ویلي دي چې په پاکستان کې نیول شوي کسان د ملا منصور خلک دي او دوی پر پاکستان شکمن شوي دي چې د ملا منصور په قتل کې لاس درلود.
په ریپورت کې مو اوریدل چې افغان حکومت په قطر کې د طالبانو له استازو سره د حکومت د ځینو استازو د خبرو په اړه بېخبري ښیي. له بلې خوا د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې ویاند او د دې ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې په قطر کې د سولې خبرې شوې دي او د هڅې روانې دي. د سولې د هڅو په باب د همورې چې افغان چارواکي هیله ښیي چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله به نن د سعودي عربستان له پاچا سره د خبرو پر مهال د سولې په برخه کې د هغه هیواد همکاري ترلاسه کړي. ښاغلی عبدالله د همدې سفر په لومړۍ ورځ د سعودي د وزیرانو شورا له لومړي مرستیال او کورنۍ چارو له وزیر سره د لیدو پر مهال په افغانستان کې د تروریزم د مالي سرچینو د وچولو په اړه خبرې کړي. د اجرایي رئیس سره د سعودي عربستان په سفر کې یو شمېر وزیران او نور افغان سوداګر هم ملګري دي. د دوی د لیدنو کتنو د جزئیاتو په اړه فریبا ظاهر راپور چمتو کړی او همدا اوس را سره په سټوډیو کې ده.
مننه. د افغان حکومت د اجرایي رئیس دفتر وایي سعودي عربستان ته د نوموړي د لیدنو یوه مهمه برخه چې د سولې په برخه کې د سعودي عربستان همکاري ده نن د هغې ود له پاچا سره مطرح کیږي. ټاکل سوی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د یوه پلاوي په مشرۍ سعودي ته تللی دی نن د هغې ود له پاچا سلمان بن عبدالعزیز له دفاع وزیر محمد بن سلمان او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د سفر په لومړۍ ورځ هم د سعودي د کورنۍ چارو له وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره لیدلی دی او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د همکاري غوښتنه ترې کړې ده. جاوید فیصل زیاتوي چې سعودي چارواکو د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغان پلاوي سره ژمنې کړې دي.
پټول کې په دغه ناسته کې چې تر اوسه پورې اجرا یې درلودلې د تروریزم پر ضد د افغان حکومت له مبارزې له قربانیو او له کار څخه ملاتړ شوی دی او همداراز سعودي مقاماتو له خپل اړخه د هر اړخیزې همکاري او همغږۍ ټټر ټکولی ولې مهم ملاقات هغه خپله د پاشا ملاقات او د دفاع د وزیر چې ولی ولیعهد د هغه ملاقات هغه ملاقاتونه کې به هم حکومت دوات مسئله یادونه کوي او مشخصه غوښتنې به هم لري تر څو له دغه هیواد څخه موږ نور همکاري د سولې پروسه کې جلب کړو.
که ته هم یو شمېر کارپوهان د اسلامي هیوادونو د سرکتار په توګه له افغانستان سره د سعودي عربستان همکاري د پام وړ نه بولي خو افغان حکومت دغه سفر مثبت لاسته راوړلو ته خوشبین دی. افغان حکومت په وار وار ویلي او باوري دی چې سعودي عربستان د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې راوستو په برخه کې مهم رول لوبولی سي. سعودي عربستان ته به د شغلي عبدالله په مشرۍ د تللي پلاوي سفر درې ورځې دوام وکړي. په دې سفر کې د افغانستان د پوهنې لوړو زده کړو وتلي وزیرانو له خپلو عرب سیالانو سره ولیدل چې یو لړ موافقه ترمنځ سوي دي چې تر ټولو مهمه د افغان زده کوونکو لپاره د 400 تحصیلي بورسونه ورکول دي. شغلي فیصل د نور موافقه په اړه وایي
د بورسونو مسله یو او د قضا او تقنین په برخه کې د روزنیزو پروګرامونو یا د کپاسټي بیلډینګ د پروګرامونو جوړیدنه بل بحث و همدارز د ننګرهار جوړیدن کې اسلامي پوهنتون کې د سعودي عربستان مالی همکاری لپاره تعهد شدی او هغه بخښه کې د افغانستان د حکومت روان دي زروسته کتنه کوي او همکاري به کوي. دا بل بحث هم در از د لوړو زده کړو په برخه کې د افغانستان د اړتیا مطابق روزنیز او ایکسچینج پروګرامونه یا د ساتو بدل پروګرامونه جوړېدل بل بحث چې په دغه ناسته کې په موافقه شوی دی.
د افغان حکومت اجرایی رئیس د سفر په لمړی ورځ له سعودي چارواکو سره د هغو افغان کارګرو د پاسپورتونو پر اړولو هم خبرې کړې چې اوس مهال په پاکستانی پاسپورتونو هلته کار کوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په 1200 منځنۍ څپه ټول افغانستان کې د اوریدو وړ ده. همدارس 15 اف ام زموږ د لانډو څپو یا اف ام څپو ادرس ده. همدارس په ازادي رادیو ټکې اور کې موږ په مستقیم متوګه باندې هم په انټرنیټ اوریدلی شئ. د افغانستان مشرانو جرګه روانو نامنوې ته په کتو اندېښنه ښیي او وایي چې افغانستان د ځینو هیوادونو د سیاسو د سیالیو په ډګر بدل نشي. د مشرانو جرګې رئیس د سېشنبې په ورځ عمومي غونډې ته وویل چې سیاسي مشران باید مدابرانه اقدامات وکړي تر څو افغانستان د سوریې له برخلیک سره مخ نشي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په هیواد کې نام نه یو د نویو رقابتونو په اړه خبرو شوی راپورونه اندیښمن کړي وایي چې حسنه افغانستان د سوریې په برخلیک اخته شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل عادی مسلم یار د سه شنبې پورې د سناتورانو لګڼو اندیښنو وروسته وویل چې افغان سیاسي مشران باید متوجه شي او هیواد د روان بد وضعیت څخه وباسي.
خدای دې راحت نه لول در څنګه چې کرزی صاحب او دوستانو ته اشاره وکړه چې ملک کې داسې بحران راشي لکه سوریه کې زموږ سیاسي مشران باید متوجه وسي او دغه وخت د وحدت او یووالي او د خپل قواو د حمایت او تجهیز لپاره د خپل نړیوالو او بینالمللي دوستانو کومک وغواړي. هغه وحد یا هغه معلومات چې رسنیو کې ترسره کیږي چې روسیا او ایران او پاکستان د طالبانو د هیاتونو سره مذاکرات کې بوخت دي. خارجه وزارت په دې رابطه وضاحت ورکړي.
دا په داس حال کې دا چې سناتوران وایي د هیواد په شمال کې د هممهاله جګړو ډېرېدلو او روسیې او ایران ته د طالبانو د سفرونو په اړه د راپورونو خپرېدلو اندېښمن کړي چې روسیا او ایران په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ ته زړه ښه نه کړي. پاکستاني رسنیو روانه اونۍ داسې معلومات خپاره کړو چې طالبان په سیمه په تېره بیا له ایران او روسیې سره د اړیکو جوړولو په لټه کې دي. که څه هم افغان حکومت د دې راپورونو پخلی نه دی کړی، خو ویل کېږي چې طالبانو د ایران او روسیې لپاره خپل استازي هم ټاکلي دي. له دې وړاندې پخواني جهادي قمندان اسماعیل خان هم په هرات کې یوې غونډې ته وویل چې ایران او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه هڅه کوي چې افغانستان په دویمې سوریې بدل کړي. د سیمه ییزو چارو څېړونکی احمد سعیدی که څه هم دا اندېښنې بې ځایه نه بولي، خو وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران کولی شي د متوازن سیاست له مخې افغانستان له دې ګواښونو وژغوري.
متاسفانه د افغانستان حالات او وضعیت چې ګورو د تشویش وړ ده. د دې لپاره چې په سوریه کې جنگ ده، روسیا او ایران یو اتحاد جوړ کړی هلته به مقابله کوي، بیا نو په دې باره کې امریکایان او سعودي خوښه نه دي. یعنی عربستان، سعودي، پاکستان په یو خط روان دي، ایران او روسیا په یو خط روان دي. زه تشویش لرم چې افغانستان ګرچې د جنگ دګر دي،
ښاغلی سعیدی وایي چې سعودي عربستان هم د نیابتي جګړو یوه برخه ګڼل کېږي چې اجرایه رئیس باید هغه هیواد ته د سفر په ترڅ کې دا اندېښنې له سعودي چارواکو سره شریکې کړي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د هیواد روانو ستونزو پړه یوازې د امریکا په غاړه نه ده، بلکې پخواني افغان مشران هم په خطر ګرام دي. بلخوا د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې امریکا افغانستان ته د خپلو ګټو لپاره راغلی، نو نه باید افغانان له هغوی څخه د خپل برخلیک د ټاکلو تمه ولري. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي د روسیې له آر ټي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت دوام د فکټورونه امریکا او پاکستان دي. نور جزئیات له کابل در رحمت الله افغان پر راپور کې.
د پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی هغه څرګندونه چې په افغانستان کې د امریکا د حضور د څرنګوالي په اړه کړي، د ولسی جرګې د یو شمېر غړیو او کارپوهانو لملاتړ او نیوکو سره مخ شوې دي. حمید کرزی د روسیې له آر ټي ټلویزیون سره په مرکه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له بمباري سره مخالفت څرګند کړ او د امریکا او پاکستان نه لیوالتیا په افغانستان کې د سولې د نه ټینګښت دوه عمده فاکټورونه یاد کړل. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی سید علي کاظمي مانی چې امریکا څه ډول چې لازم وه په افغانستان کې د سولې په برخه کې ګټور کارونه ونه کړل، خو ټینګار کوي چې د کرزي حکومت هم په دې برخه کې اتشې درلودې.
موږ باید له دې سترګې پټې نه کړو چې د پخواني حکومت د مشرانو لخوا بې پروايي نه ده شوې. که پخواني ولسمشر دوست او دښمن نوي مشخص کړی چې کوم ځای بمباري او کوم ځای بمباري نه کړي، چې دا یو عمده او اساسي ستونزه وه، او له بلې خوا له دې هم انکار باید ونه شي چې بې پروايي یوازې د امریکایي ځواکونو لخوا شوې ده.
ښاغلي کرزي له روسي ټلویزیون سره په مرکه کې د افغانستان په کلیو کې د ملکي کسانو تلفاتو ته په اشاره ټینګار کړی چې امریکا باید په افغانستان کې د بریالیتوب لپاره هوایی حمله بندې کړي. پخوانی ولسمشر په داسې حال کې چې د امریکا له مرستو هرکلی کوي، خو ویلي دي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا مبارزه ناکامه وه، او ټینګار یې کړی چې امریکا د خپلې تېروتنې ومني او په نویو لارو چارو د غور وکړي. حمید کرزي د واک په وخت کې او له هغه وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حملو باندې انتقادونه کړي او د افغانستان په کلیو کې د دا ډول حملو مخنیوی کړی و. هڅه مو وکړه چې د حمید کرزي د وروستیو څرګندونو په اړه په کابل کې د امریکا د سفارت نظر هم راواخلو، خو هغوی په دې اړه له هر ډول خبرو کولو څخه ډډه وکړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د حمید کرزي دغه وروستۍ څرګندونې تاییدوي او وایي چې امریکا په افغانستان کې له مخدره موادو، تروریزم او د ویښي حکومتولۍ د رامنځته کېدو په اړه یوازې شعارونه ورکول او عمل یې پرې نه ده کړی. د سیاسي چارو افغان کارپوه داود مایار وایي چې امریکا تر ډېره په افغانستان کې خپلې ګټې لټوي او افغانان باید له امریکا دا تمه ونه لري چې دا دوی برخلیک به ورته ټاکي.
د امریکا حضور په افغانستان کې اصلي هدف خپل افغانستان نه، ځکه افغانستان په دې حد کې نه دی چې د افغانستان په امریکا ګټه واخلي. د امریکا اصلي هدف افغانستان کې د خپل د منطقې د وادونو په خصوص ایران او د روسیې لپاره د تهدید په شکل دلته ظاهریږي او اصلي هدف یې هم دغه.
ښاغلی مایر زیاتوي د هیوادونو ترمنځ په بهرني سیاست کې مرستې او همکاري موجوده وي او هر یو خپلو ګټو ته د رسیدو لپاره هڅې کوي. په ورته وخت کې سید علي کاظمي وایي چې په هیواد کې روان وضعیت ته په کتو اړتیا ده چې د ملي یووالي حکومت د امنیت، سولې او د جګړې په ستراتیژیو کې بدلونونه راولي او په دې سره هغه څه چې په تیر کې شوي دي هغه باید جبران کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غواګس قدر منو اوریدونکو لکه څنګه چې پوهیږي او په خبرونو کې موریدل دي د فاریاب د تصفیه لپاره د مخالفانو له وجود د فاریاب د تصفیه په خاطر د افغان ولسمشر دویم رسیال په مشرۍ له څو ورځو راهیسې د فاریاب په غورما چوزینو نورو سیمو کې پوځي عملیات روان دي. د په فاریاب کې د دوه عملیاتو پر مهال ویل کیږي چې له یوازې تیرې ورځې راهیسې تر ننه پورې شاوخوا شپېته وسلوال مخالفین وژل شوي دي. همدا شیبه په بلخ کې زموږ خبریال مجیب رحمان حبیبزای د ټلیفون په مستقیم تماس کې له موږ سره دی. حبیبزای صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. په فاریاب کې د دوه عملیاتو په اړه باندې تازه جزئیات څه دي؟ کومې سیمې د طالبانو له وجوده تصفیه شوې دي؟
مننه مستنګر شپ سلام رمایتاس ته ام درنګ راځي له ټول ژوندکو ته څنګه چې تاسو ته یادونه دلو دا د فورماش تقریبا له شپې ته څخه ډیره څنګه په سیمه تاسو شوې دي. له هم پر دې ولسوالۍ کې د ولسمشر د لوی مرستال خوا جنرال عبدالرشید دوستم له خوا تصفیه عملیات روان دي او تر دمه د تیر ورځې په دې خوا تر دمه شپې ته کسان وژل شوي دي. مال حبیب رحمان قویاش سره چې د دوستم د رسنیو د همغږۍ مسؤل دی خبرې درلودې، ده وویل چې د تیر ورځې په دې خوا په عملیاتو کې د طالب استول 50 کسان هم وژل، شپې ته کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. یو بل مسله ده چې په ورمه ورځ د دوستم په کاروان په همدې ولسوالۍ کې بریډ ترسره شو چې په هغه بریډ کې ویل کېدل له دې سره چې طالبانو ته درنه مجروب له وخت دوستم ته وستوالو ته هم مجروب له وخت وه، تقریبا شل کسان پکې وژل شوي او همدارنګه لس نور ټپیان وو. خویاش سره چې ما کومې خبرې درلودې
د لغورماچا بغیر، یعنی لغورماچا پرته نورو سیمو کې به هم مخالفین وي، د هغوی د تصفیه لپاره کوم پلان شته که څنګه، او بالاخره تر څه وخته به دوی دوام کوي؟ دا پلان څنګه ترتیب شوی دی؟
پلان داسې ده چې لومړی به غورماش تصفیه کوي، وروسته قیصار او داسې نور پښتونکوټ او د ولسوالۍ چې په هره سیمه کې د فاریاب طالب استول وي هغه ته هغوی ځپل کېږي، او بیا وروستی پلان دا دی چې د ولسمشر لومړی مرستیال به کندوز ته سي او په کندوز کې به جګړه رهبري کوي. خو تر دمه کومو خبرې چې موږ سره درلودې د نږدې کسانو سره دوی ویل چې فاریاب ولایت کې وسوال مخالفینو په منځ کې خارجي جنگلي هم شامل دي، الخص پاکستانیان، او دوی ویل چې یو روغتون جوړ شوی دی چې پکې د طالب وسوالو د ټپیانو درملنه کوي، او په دې روغتون کې ډاکټران پاکستانی کسان دي. او پلان دا دی چې وروسته له فاریاب ته تصفیه به جوزجان او په
خبریال مجیب رحمان حبیبزی چې په فاریاب کې د ولسمشر د دویم مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د پوځي عملیاتو په اړه باندې تازه جزئیات ورکول. تازه جزئیات دا و چې شاوخوا شپېته وسلوال مخالفین له پرون راهیسې وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق پوځ او کورد ملیشه له داعش څخه د موصل ښار د بیرتنیولو لپاره د عراق د دغه دوهم ستر ښار پر لور د پرمختګ په حال کې دي. د موصل ښار د بیرتنیولو لپاره د پراخ عملیات له 2011 کال را په دې خوا په عراق کې تر ټولو ستر پوځي عملیات بلل کیږي چې پرون پیل شوی دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د عراق د شمال د کورد ملیشه قمندانان وایي د موصل ښار په عملیاتو کې ګڼ شمیر کلی له داعش څخه نیولې دي، او دا ډله له خپلو سنګرونو پر شا تمبول شوې ده. کورد پیشمرګه ملیشه وروسته تر هغې د موصل ښار په څنډو کې پرمختګ وکړ چې پرون، یعنی د عملیاتو په لومړۍ ورځ، توپخانې، توغندیو او د امریکا په مشرۍ د نړیوال اعتراف جټ الوتکو د داعش سنګرونه وویشتل. عراقي او امریکایي مقامات وایي له داعش څخه د موصل ښار بیرته نیول به دغې ډلې ته یو لویه ضربه وي.
په همدې حال کې د امریکا د دفاع د وزارت وان پیټر کاک ویلي چې عراقي ځواکونو له پلان سره سم د موسل خار پر لور پرمختګ کړی دی. نوموړي ویل امریکا او د نړیوال ائتلاف نور غړي د موسل خار په پوځي عملیاتو کې له عراق څخه ملاتړ کوي. او خبر د عراق صدر اعظم حیدر لبادی ویلي چې د داعش له ځپلو وروسته به یوازې حکومتي ځواکونه موسل خار ته د داخلېدو اجازه ولري.
ان القوة التي تقود عملية التحرير هي قوات جيش العراق الباسلة مع قوات
دی وی د ازادي د عملیات د عراق د زړور پوس او پولیس په مشرۍ تر سره کیږي. یوازې دوی نه بل څوک به د موسل خار د آزادولو لپاره داخليږي. دوی له تاسو او ستاسو لپاره دي. دوی پرته ستاسو له ساتنې بل هیڅ نه واړي. عبادی دا څرګندونه په داسې وخت کې کړي چې د ایران لملاتړ د برخمنو شیم علي شو لخوا د موسل خار له سنیانو سره د احتمالي ناوړه چلند په اندېښنې موجوده دي. تر دې مخکې د عراق شیم علي شو له سنیانو سره په ناوړه چلند تورن شوې ده. متحده ایالاتو هم په موسل او د دې خار په شاوخوا کې د څه پاس 1.5 میلیون ملکي وګړو د سلامتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د عراق د پوځ یو افسر جنرال حیدر فاضل رسنیو ته وویل چې د موسل د بیرته نیولو په عملیاتو کې شاوخوا 25,000 عراقي سرتیري او 4,000 کرد ملیشه برخه لري. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د 2014 کال په جون میاشت کې موسل خار ونیو.
وخت افغانستان پر مهال د ماسپښین 2:30 بجې شوي. احمد تکل سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سعودي عربستان له حکومت غوښتي دي چې د سولې په بهیر کې له افغانستان سره همکاري وکړي. ښاغلی عبدالله د سعودي د وزیرانو شورا له لومړي مرستیال او د کورنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې ویلي د افغانستان خلک هیله لري چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د سیمې په کچه همغږي رامنځته شي. ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټې ته ډاډ ورکړی چې هیڅوک به د دوی په چارو کې مداخله ونه کړي. د ولسمشر وایاند هارون چخانسوري ازادي رادیو ته ویل چې د غوراوي د کمیټې غړیو هم ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې کارونه به شفاف وي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا د تشدد پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې. د پروان د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز چاریکار کې د یوې انتحاري حمله مخنیوي کړی. د روسیې دفاع وزیر نن وویل چې د سوریې په شمالي ښار حلب کې د روسیې پوځ بمباري بندي شوي څو ملکی وګړي او مخالف وسلوال له دې محاصره شوي ښار څخه ووتلی شي. کوردی پوځي قومندانان د عراق په موسل خار کې پروانو پوځي عملیاتو کې د پرمختګ ادعا کوي او وایي چې شاوخوا 200 کیلومتر مربع ساحه تصفیه کړې او د داعش وسلوالې په شاتم بولي. په پام کې ده چې د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین مشران سبا د اکتوبر په 19 په برلین کې غونډه وکړي او د اوکراین په ختیځ کې د سولې پر هڅو بحث وکړي. او په امریکا کې یو استوګن عراقي اعتراف کړی چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مرستې هڅه یې کړې ده.
احمد تکل مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وویل. د مرزي احمدزی لخوا اقتصادي خبرونه جوړ شوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې د افغان سوداګرو ستونزو ته د هواری په هدف به یو طرحه جوړه او ولسمشر ته به وسپارل شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په همدې هدف نن په کابل کې د بزنس اجنډا په نوم یو ګردی میز جوړ شو. د ښاغلي پسرلی په وینا په دغه ګردی میز کې د هیواد په څلورو زونونو کې د سوداګرو د وضعیت ارزونې په تړاو د هغې سروې موندنې خپرې شوې چې ښایي په هیواد کې افغان سوداګر څه ستونزې، فرصتونه او پرمختګونه لري. نوموړی وایي چې دغه ټولې ستونزې او پرمختګونه د غونډې ګډونوال د یوې طرحې په شکل حکومت ته سپاري.
مختلفو موضوعاتو باندې به خبرې کېږي. مشخصا د افغانستان د داخلي تولیداتو پر وړاندې شته ستونزې کومې دي، پرې خبرې کېږي. صدر راټولېږي، بیا ځي راپورټ په منظم شکل چاپېږي او مربوطه ادارات ته وړاندې کېږي.
نوموړی وایي چې په دغه غونډه کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلینو، د خصوصي سکتور استازیو او د سایپ یا د متشبثینو د ودې ادارې استازو ګډون کړی و. د هرات ولایت سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د کلیوالي صنایعو د تولیداتو لومړنی درې ورځنی نندارتون پرانیستل شو. د هرات د والی ویان جیلانی فرحات نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې په څه باندې 500 غرفو کې په کلیو کې د تولید شوو خوراکي توکو او لاسي صنایعو بیلګې نندارې ته وړاندې شوې دي. په دغه کلیوالي نندارتون کې زعفران، کرنیز محصولات، جامې، غالۍ او نور کلیوالي توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. د چارو کارپوهان په دې نظر دی چې د ورته نندارتونونو جوړېدل په هیواد کې دننه د افغاني لاسي صنایعو د بازار موندنې لپاره ښه فرصتونه برابرولی شي. د هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2400 افغانۍ، یو درینی منی بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، شپاړس لیتره غوړي 1050 افغانۍ او نن په کابل کې یو لیتر پټرول تیل په 650 او یو لیتر ډیزل تیل په 650 افغانۍ پلورل کیږي. او د شتاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 650 افغانۍ او لس پوله، یو یورو 250 افغانۍ او 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومانه 30 افغانۍ او 25 پوله، او زر پاکستانی کلدار 630 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې کتلای شئ. همدارس facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک آدرس ته کولای شئ خبرونه، راپورونه او د مهمو راپورونو لینکونه په دغه فیسبوک پاڼه ترلاسه کړئ. د منځنۍ اسیا هیوادونه په خاصه توګه ازبکستان د جبري کار په مټ یوازې د پنبې له خرڅلاو میلیاردونه ډالر ترلاسه کوي. د بشري حقونو ځینې فعالان او ژورنالیستان چې په ازبکستان کې د جبري کار پر ضد غږ پورته کوي، حکومت ملامتوي چې ټول خلک یاړي ستلي څو په سختو شرایطو کې د پنبې ټولولو کار ته په جبري توګه غاړه کېږدي. په دې اړه یو رپورټ تر لنډې دمې وروسته اورئ. د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بشري حقونو فعالان او څارونکي وایي د منځنۍ اسیا حکومتونه په خاصه توګه ازبکستان عام خلک د پختي په کروندو کې کار کولو ته اړ باسي او د هغوی په مټ ډېرې زیاتې پیسې ترلاسه کوي. د منځنۍ اسیا د بشري حقونو د څار ادارې محقق سټیف سوارډلا وایي امنیتي کارکوونکي او لوړپوړي چارواکي عام خلک او عادي دولتي کارکوونکي د پختي په کروندو کې د وهل ټکولو په زور کار کولو ته اړ باسي. سوارډلا د ازادي راډیو په یو پروګرام کې وویل چې آن ازبکستان اوسنی سرپرست ولسمشر شوکت میرزیایف هم یو وخت خلک وهل او کار کولو ته اړیستل. داوی د پوهنتونونو رئیسان خپل محصلین وهي، پولیس ډیر زیات تاوتریخوالی کوي. په حقیقت کې دا هم باید ووایي چې میرزیایف په خپله هم دا کار کړی دی. موږ یو رپورټ لرو هغه کله چې په 2000 کال کې والی و، د ریاضي او ښوونکی سخت وهلی و د دې لپاره چې د دغه ښوونکي شاګردانو پخته کرار کرار ټولوله. په ازبکستان کې هر کال د پختې د پلور د قراردادونو اعلان کیږي چې حکومت هڅه کوي تر پخوا زیاته پخته خرڅ او ښه عواید ترلاسه کړي. په همدې اکتوبر میاشت کې په تاشکند کې چارواکو اعلان وکړ چې سکال یې د 5.5 لک ټنه پختې د پلورلو قراردادونه ترلاسه کړي چې ټول ارزښت یې 1.3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. لویدیځو هیوادونو په ازبکستان کې د جبري کار په غبرګون په دغه هیواد فشار راوړی چې د همدغو فشارونو په نتیجه کې چارواکو د جبري کارګرانو په برخه کې له هغې ډلې د ماشومانو د نه ګمارلو په اړه نرمښت ښودلی دی. خو دا فشارونه د دې لپاره ډېر نن نسې چې د ازبکستان چارواکي پخته د هیواد لپاره د خدمت او د سپینې طلا تر شعار لاندې په خلکو ټولوي، او اکثر پیرودونکي هم بنگلاديش، چین، ترکیه، سنگاپور، ماليزیا، اندونیزیا، ویتنام، پولند، متحده عربی امارات، چک جمهوریت، بریتانیا، ایران او روسیه دي. په جرمني کې میشته ازبک ژورنالیست او د بشري حقوقو فعال امیدان یازوفا وایي تقریبا ټول کارکونکي او خلک کار کولو ته اړستل کیږي. نیازوف وایي که څوک غواړي چې کار ونه کړي نو باید پیسې ورکړي. د بیلګې په توګه باید د 20 ورځو لپاره $100 حکومت ته ورکړي.
کولای سي د پختي له ټولولو ځان خلاص کړي، خپل ازادي واخلي. اوس وخت شاوخوا $100 د 20 ورځو لپاره ورکولای سي. په دغو پیسو به یو بل کارګر نیسي چې ستاسو پر ځای د پختي ټولولو ته ورسي.
د کارګرانو د حقونو د نړیوال سازمان استازی کیرل بایچینکو هم د نیازوف خبرې تاییدوي او وایي چې په ترکمنستان کې هم وضعیت همداسې دی، باید له کار د خلاصون لپاره حکومت ته پیسې ورکړي. د منځنۍ اسیا هیوادونه چې په 1991 میلادي کال کې د شوروي اتحاد تر پاشلو وروسته منځته راغلل، له کلونو راهیسې پکې د بشري حقونو او ډیموکراتیکو اصولو د نقص رپورټونه ورکړل شوي دي. په داسې حال کې چې په دغو هیوادونو کې په دې وروستیو دوو درې کلونو کې د جبري کار د کمښت هیلې ټوکېدلې، خو بشري فعالان لا هم په دغو حقونو د نقص د تکرار پیښو ته اشاره کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د پروګرام پای ته رسیږو. دوهنیز پروګرامونه ازادي اوریدونکو او انصاف پلټه کې مه هیروئ. مننه.
ازادي او اوریدونکو،
وړاندی کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، دا د یو ځل بیا ز اجمل تورمان د طاهر روشان په همکارۍ سره د ازادي او اوریدونکو د خبرونې په وړاندې کولو کې لتاس سره. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو د ګڼو دوستانو پیغامونه را رسیدلي چې په وار سره به واورو.
زلال جان د هلمند ولایت څخه بری سره کوم. د ازمړ د هلمند ولایت وجه د سکوت پالا چې دی وجه څوک سر نه په ګرځي. دام درانه ولایت وجه د سکوت پالا چې دی دا پیغام باندې نو زری نه شر کې.
السلام علیکم. څنګه ورور جوړ په خوې نومان خبر کوم. غم د لغمان نه په لغمان کې زغ سزیات نه امنی دا د اسمت په چوک کې نفر ملګیږي وشتل کېږي. څوک پښتانه نه کوي په سرافیل کې نفر وشتل کېږي. څوک پښتانه نه کوي او په چلمټي کې جنگ روان دی. هر حال حالات بد دي. هیڅوک د لغمان پښتانه نه کوي. نه ولسمشر راشد غني مې دا خواهش ده چې د لغمان باید پښتانه وکړي. نور هم وخت نه.
الو، السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زمونږ غلام یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د تیمریان د کلي اوسیدونکو، او ټولو مسلمانانو ته دا پیغام لرم چې د افغانستان کې د افغانانو د ټولو مشکلاتو، لکه د مهاجر مشکلات یا جنګونه یا د خپلمنځي جنګونه یا طرفګني جنګونه، د دوو په باره کې ټوله د اسلامي ورورولۍ څخه کار واخلي او د اسلامي قانون او شریعت له مخې نه یو اسلامي جوړجاړي ته سره ورسیږي، تر څو چې د همسایګانو او د مخالفینو لاس د افغانستان د مظلوم ولس څخه خلاص او برطرف شي. السلام علیکم.
ډېر په تکلیف اخته یم. پرون رئیس د اکثر لارې کنداسه د فدرالي. السلام.
السلام علیکم. زه رحمانی له کندهار څخه خبرې کوم. د کندهار ګمرک د دې زیات ادارې په اساس امام الله کار د رسول په نسبت زره کار د ته کولی دی. مامور نه کول پاتې دی. نو هیڅ څه کولی دی او مامور دې دې ټول د سفارش په مولا د مامور په رسول په ادارې په اساس تشکیل لري.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د حضرت ولسوالۍ څخه سره پلان کېما. یو ورور له جلال پاکستان ته ټلیفون کړای چې زه پاکستانی یم او په افغانانو باندې مازه لبه دیږي څو مودا دې پاکستان کې پاتې شي. دا افغانانو کې به څه ګټې لیدلې دي چې لمنو نه کلک افغانان نیولې دي. مرکزی د کرن هیله کې زمونږ زه د پیغام زمونږ د ټول چارواکو ته ورسیږي چې زرته زله د ماجر له پاکستان او ایران ټول ملکونه درو بچي. په دې د سترګو موږ وینو په تلویزیونو باندې سپیران چې افغانان اعدامي کی پاکستان کې ظلمونه ورسره کیږي. شور او چپاو په کې راځي یو د کورونه ورته چور کړو په کورو ورخیږي. پاکستانای چې دا خبره کوي چې دا ماجر نه پاتې شي وخت د فارس دا غریبانان دي او خپل ټیم خپل وطن تلاشي. په دې خبرو د نور موږ نه غولای او نو غلاواله ایم سی مو ماجر دی لوړو چارواکو ته دغه آواز زمونږ ورسیږي چې ماجر ته زر ته زر خپل وطن ته راستانه شي. والسلام.
زه د پلال والي نه دا شکایت لرم چې د پلال ولایت څخه راووځي ته پلالو ده پورې دغلته ټول اربکیان دي دغه غلاوې کوي دغه د طالبانو سره شریک دي دغه ټول جنجال هم دی جوړ کړی ده. اردو والا پراته دي اردو والا کومغه نه لري مشکل دغه اربکیان او پولیس ټول غله دي ټول په لارو سره پراته دي لواتتونه شروع کړي دي ټول وراله سده په پولیس او پهغه کې د پراله ته چکاوه پورې والي صاحب د خپل دغه وکړي ودي ویني هره وخت په دې غټ موټرانو باندې دې سال ده غلاوې کوي ان کار کوي پغلاو باندې طالبان سره دی شریک دي طالبان دی سره کوم جنجال نه دی د پوسټو په مخ کې طالبان راوځي بمونه خښي پلچکونه الوځي خو دې ته چینه وایي او پولیس اردو والا سره جنګونه او جنجالونه راغلواني. زه د فراد لاین یو ډریور خبرې کوم.
السلام علیکم. زه انور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب د ځای ولسوالۍ نه ازادي راډیو ته دا پیغام سوتوم چې تقریبا پورس کړیږي چې د زادایو د عمومي سړک چارې ټولې نهایي شوې دي او کارونه بشپړ شوې دي خو د خوالو چارې زندلې دي. مو د زادې راډینه دا غوښتنه لرو چې د دې سړک مبارک کې یو موضوع وټاکي تر څو چارواکو ته زمون د غستون زور سوي بیا لاس کوله کیږي چې دې سړک موضوع روانه ده او یو زرو درې سو څلور نوې کار کې به دجا منظور شوی دی کټای شوی دی سروي بشپړ شوی دی چې کله مو د پکتیا ولایت د یارو زده نه کومونه ورسونه ولی چې ته مراجعه وکړو بیا لا شو پیدا می وزیر تاغی چې تاسو خپل وکیلانو د لاسه باندې او کله چې د تدارکات کمیسیون خبره وکړو هغه وایي چې تاسو خپل وکیلانو سره خبره وکړي. یو رئیس جمهور پات دی نور کا تدارکات کمیسیون دی او کا دی پیغامي وزارت دی او کا دی ولایت مخوم دی د ټول کارونه کولونه ملاقاتونه منډي ترلې دا د ټول کومونو لسنو نمایندګارو وکړي خو نه چې نتیجه صفر دی. مونږ نه پیګو چې د موضوع په کوم ځکه باندې شوې دی. هر وخت دولت وایي چې ټول چارې بشپړ شوې دي نن کار شروع کیږي سبا کار شروع کیږي شرکتونو بیډینګ کړي دي او دا ټول موضوع باندې دی. مدې په حق له آزادې رادیو نه مشرتابونه مداخله دي چې دې موضوع لپاره هم د ولایت مقام سره او د پیدامي وزارت سره او د مقامي مشرانو سره مو خپل د قوم یو نمائنده په صفه د پیغام ته شوتم تر څو د غمستون زر خان شي چې تقریبا 2.5 لک نه پوس لرو مو فارې او د دې وسره کې خو دې مو د کوم حق چې ده دغه نمبر خمن شوی نیو مو کلاک غوښتنه ده او کلاک انتقاد هم په دولتي چارواکو کوو هم په خپل وکیلانو کوو تر څو د موضوع روښانه شي او مشکل حل شي او د دې سړک نه مو برخمن شو. السلام.
بله السلام علیکم. حکمت سادات يم له پکتیانا. زه په دې اړه غواړم وغږیږم د عالمانو ته چې کومې نمرې توزیع شوې دي هغه زورواکانو خپلې بحث کړي دي تر څو هغه ونیسي. د مالیمانو باید د مالیمانو حق حکومت ته بوتلاش شو کی تر څو مالیمانو حق دوی ته وسپارل شي او د زورواکانو څخه د دوی منځ کې وخت سي او مالیمانو ته وسپاري. والسلام.
السلام علیکم. عرفان الله عرفان زادل ولایت نه زاوی رادیو ته دا پیغام پرزم. د ماجرینو سره په پاکستان کې دا چلن کیږي سپن خالي چلن نه ده. ابله شپه مریضان سره او لاله لمه دوی څو تکان ور سره ولا لکه یو څو چې چا سره یو خاص دښمنی پالي یو سینجر ای بډا سره رزوار کوي ویو او ویو او بیا یو زنان را ده هغه چادرې پر وای چې ولا او چادرې پر سیاله باندې هم لرګي او څه ښکړی وو نو د خدای روی نو د قران دوی باندې باندې ولا یو سخت جلم سره کیږي ډېر کارولې دي ډېر زیرولې دي. ما جدم دا غوښتنه ده چې دا دغه ماجرینو سره چې یو اړین په ملیاردو ډالر نړیوالو سندوی پر سر باندې واخله نن بیا څه پیښه ده چې تاسو دونه موخه نه ورکوي چې دوی په څه استاد ځوان کې رابار کې راشي. زما دا ازادي راډیو ته دا خواهش غوښتنه ده چې زما پیغام نشر کړي.
بله السلام علیکم خدمت سادات یم دی پکتیا ولایت مرکز څخه دلته په پکتیا ولایت کې د پوهنې په ریاست کې بعضی ستونزې دي دغو ته پلرنه وشي د بېلګې په توګه د کتابونو نه شتون دي د کال اوله څخه ان تر اوسه پورې موږ ورسره مخامخ یو باید دا ستونزه حل شي وسلام
درنو اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل په دغه پیغامونو کې تر ډیره اوریدونکو امنیتی ستونزې له موږ سره شریکی کړي وي چې په وار وار مو په همدغه خبرونه کې دغه موضوعاتو ته ځواب ویل دي. دا ځل مو غوښتل چې د پکتیا ولایت د اوریدونکو دا ستونزه چې هلته په خوانځیو کې زده کوونکي د کتابونو د نشټون له ستونزې سره مخامخ دي له مسؤلو چارواکو سره په دې اړه خبرې وو. زموږ همکار داوود تپان د پکتیا ولایت د پوهنې له رئیس لقمان حکیم حکیمی سره په دې اړه مرکه کړي او په سر کې ورنه پوښتلي چې د کابل نه د کتابونو د انتقال په برخه کې څه ستونزې موجودې دي. ښاغلی حکیمی وایي
دغه ستونزه اوس هم د مرکز دولت د وزارت معرف سره موږ څو ځلې سره ناست یو خو دې ستونزه یادوي چې دغه د کتاب په چاپ کې د کرالالي سره موږ ستونزه لرو خو تا کال موږ ته هیڅ کتاب نه درلېږل شوی.
داسې ویلای کېږي چې د اطراف نه ازادي راډیو د مرکزي دفتر ته خلکو زنګونه کړي دي، خلکو خبرې دي چې هغوی وایي چې د پکتیا په ډېرو سیمو کې شاګردانو ته لا هم تدریسي کتابونه نه دي رسېدلي او دوی له ستونزو سره مخ دي. تاسو څومره دا خبره منئ؟
بالکل رښتیا هم دا ستونزه موږ ته ایجاد وه. تر اوسه پورې سږ کال موږ ته هیڅ کتاب نه درلېږل شوی خو هغه کتابونه چې موږ سره وو په ریاست معرفو ګودامو کې هغه صاحب ته ښوونځیو ته لېږلې دي خو دا ستونزه موږ اوس هم پاتې ده چې اکثره د هم نه تر دولسمه پورې یا د دین اکثره د اکثرو ټولګیو کتابو د ستونزو سره مخامخ ولسوالیو کې سیمو کې نشته.
دغه کتابونو نشتوالی د درسونو د مخې خنډ نه ده؟
رښتیا هم دا عمده ستونزه ده. څو ځلې د خپله وزیر صاحب سره ناست یم خو د وزارت همدا یادونه ده چې د کوم کرادادي سره چې کرادات شوی دی هماغه د چاپ معیار نه دی نو په دې برخه کې دوی دا ستونزه یادوي خو اوس هم دوی وایي چې موږ یې درلېږو خو سږ کال موږ ته په دې برخه کې هېڅ کتاب نه دی راټول شوی. د لرو پرتو سیمو کې دا ستونزه اوس هم پاتې ده. هغه کتابونه چې موږ ته تېر کلو راپاتې هغه هم ځنه کوم سیمو ته لېږلي دي.
د دې ستونزې د هوارولو لپاره څه کوئ؟ اقدام هم څه ده او څه کړي وزارت څه وایي او تاسې څه کړي دي؟ اوس خو کال په ختمېدو ده.
ما یادونه وکړه چې موږ سره چې څومره کتابونه وو هغه لېږلي دي خو داسې هم نه ده چې موږ د درسونو سره به ډېره ستونزه پیدا شي خو د راتلونکي کال دپاره موږ هم د وزارت سره تماس کې استو چې موږ ته کتابونه را ولېږي چې زه تر دغه ښوونځیو ته ولېږو.
قدرمن اوریدونکو دا وا د ازادي او اوریدونکو د نن خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بل خبرونه ز اجمل تورمان لته سي اجازه غواړم. خو پتلو تلو کې باید وایم هغه پیغامونه چې په دغه خبرونه کې خبريږي د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي بلکې په خپل د اوریدونکو نظرونه دي. تر بل مو پلو یو بخون کې خدای سپارم. خاور رسول راي
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دوم زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي رادیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې د نامنیو له امله د بې ځایه شوو ستونزه راخیستل شوې ده. له دغو بې ځایه شوو څخه یوه تن ازادي راډیو ته وویل چې کورونه یې پریښي او په دښتو کې پراته دي. دوی وایي حکومت ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې. دا ستونزه د حکومت د اړوندو ادارو له چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف پلټکه
رو رستان نوم څه دی او د کوم ځای خبرې کوي؟
فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ یم. نکتاري تیز علي صاحب موږ ماجر یو، د سخت مقامات سره مخامخ یو. دغه زموږ کلي ته راشي بالا په کلي کې ومشلي چنیاشي دانیزي ستچي دانیزي نکرشي دانیزي د سخت مقامات سره مخ یو. دغه مخنیوی باید وشي. په دښتو باندې پراته یو، هیڅ مقامات موږ حکومت څخه نه دي لیدلي چې موږ څخه یو کومک وشي. دغو نشې نه چې موږ یو خو لارې بندې دي، وړه نه رارسي، بېخي هم د در بدرې سره مخ یو. موږ سره دې کومک وشي. دغه باید هغه بازار ژر تر ژره ونیول شي. د سخت مشکلاتو سره مخامخ یو.
څومره وخت کېږي چې کورونه مو پرېښي؟
یاره دغه شپاره شپې کېږي.
حکومت باید څه وکړي؟
زما غوښتنه دغه سې ده چې مانا دغه عوانونه بند شي او موږ سره مکومک وشي او موږ د سخت مشکلاتو سره مخ شو. دغه لارې مالې نقص سره یله شي او کومک موږ سره وشي. اساسي ستونزه مې دغه ده چې مانا دغه بازار یا ژر تر ژره ونیول شي. په دښتو باندې پراته چې موږ خپلو ځایو ته ورسو.
تاسو اوس چېرته پراته یاستئ؟
بس په دښته کې دغه دغسې پراته یو. دغه په دښته باندې پراته یو. بس دغسې دغه ملار ته یخ دغسې پراته یو. دا ښه سرپناه نه ده چې موږ پروفیکسي نو.
تاسو سره خو به ښځې او ماشومان هم وي؟ دوی خو ناروغ شوي نه دي؟
وو کوچنیان هم رسوي دي، یخ وهلي دي، ستړي شوي دي. بس دغه عوانو هم زبولي دي. ډېر مشکلات سره مخامخ یو.
دا ځای چې تاسو پکې پراته یاستئ نوم یې څه دی؟
دا د بازار سر ورته به وایو. دغه چې ډېر دوه ساعته که درې ساعته لاړ، دغه چې د بازار څخه ګوښال ته تللي یو، په یو دښت کې پراته یو. دا نو د خاتون ورته وایي، د خاتون دی. بس جنګلغل ورته وایي. بس په دغو کې بس په ژوند کوو.
ستاسې ستونزه به د حکومت د اړوندو ادارو له مسؤلینو سره شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
د غورماچ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزه مو د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د خپلواکې ادارې له مرستیال محمد اسلم سیاس سره شریکه کړه. سیاس صاحب دوی ازادي راډیو ته وویل چې کورونه پریښي او په یوه دښته کې پراته دي. په دې ځای کې چې دوی پراته دي، نه پکې د اوسېدو ځای شته او نه خیمې لري، بس په ازاده هوا کې شپې سبا کوي. ستاسو اداره له دوی سره څه مرسته کولی شي؟
نه تنها په فاریاب کې، بلکې په هر ولایت کې د موږ وګړې بې ځایه کېږي، چې له جنګ له امله او یا د حوادثو د طبیعي پیښو له امله که بې ځایه کېږي، دا کولای شي چې د موږ د ولایتي دفترونو ته مراجعه وکړي او خپل مشکلات مطرح کړي. حتما هغوی مشکل انشاءالله حل کېږي.
جناب سیاس صاحب، دوی وایي د ولسوالۍ له بازار لري په یوه دښته کې پراته دي. دوی وایي ډارېږي بازار ته نشي تللی.
موږ کولای شو هغوی ته اوس چې دا خبر ما ته ورسېده یو تیم واستوو، هغوی ته سروي وکړي او هغه لومړنی معیار چې هغوی په غذا ضرورت لري، په خیمه ضرورت لري، په کوم شیانو چې هغه نیاز لري، هغوی ته یادداشت وکړي او د نیاز په اندازه ورسره مرسته وشي.
سیاست کومه بله لاره شته چې دوی ته عاجل مرستې ورسوي؟
دا دوه لاره لري. یوه لاره ډېر نږدې لاره دی، هغه دی چې هغوی د موږ ولایتي دفترونو ته لاړ شي او خپل مشکلات ورسره مطرح وکړي، هغوی تصمیم نیسي. او یا که دا نشي کولای، موږ تیمونه ولېږو چې هغوی ته فاروي ارزیابي وکړي او د هغوی نیاز په اساس ورته مرسته وشي.
په لومړي سر کې به له دوی سره څه مرسته وکړئ؟
دا اله لري د نیاز مندي د یو فامیل، لکه موږ چې مرسته کوو خیمې مرسته کوو، غذایی او غیر غذایی توکو مرسته کوو، صحیح بخشو کې کاغذ نیازمند وي هغه سره ډاکټران نرسان وي ورسره همکاري کوي چې دوا ورکړي معاینه وشي دا کارونه چې زموږ د اضطراري کمیټې له لارې کېږي.
تاسو دې خلکو ته ډاډ ورکوئ چې مرستې به ورسره وشي؟
حتماً حتماً انشاءالله هغوی زموږ دفترونه لاړ شي خپل شکایت ثبت کړي هغوی حتماً تصمیم نیسي او ورسره مرسته کېږي.
سیاسب که دوی شکایت و نکی آیا استاس اداره پخپل ده بیزای شو کم سروی نکی؟
دا امکانات شته او امکانات داده چی باید تیم لال شی گوری چی دا خلق ریشتی ها بیزای شو بایده دین کسان تاسی هم منطره همه هنگ بایی چی تلیفون کهی چی موج دقا خلقی و دمره مشکلات لروخ تیمونه چیزی گوری چی نه خلق شته و نه اغا مشکلات.
سایا سب تاسو مطمئن استئ چې د مرستې رسولو امکانات لري؟
انشاءالله موږ مشکل نه لرو د کومه رسونې په برخه کې. سلای حاملونه باید حتما فروی ورځوي.
د انصاف پلټکه
داوا د ازادي رادیو د انصاف پلټکه د دې ونې ځانګړې خبرونه. که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجودې وي له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د انصاف